لمته ادامه ورکي خوځي ته ولر شي فانتونونو ته ادامه ورکي یعنی په هغه څخه چې انتیا و خو بیا هم نه و مګر وې شځې وی په دې دوره کې شځې وی په هغه کمو کې هم شځې وی او موږ واقعا د منو چې هغه وخت کې وی خو له بده مرغه په هغه کمه کچه هم چې موږ په خوا درلودې اوس موږ داسې وخت سره مخامخ شو چې اوس اوسنۍ دولت کې د ښځو نام او نشان په کلي توګه پاک شوی دی او یو ځل بیا طالبانو دا ثابته کړه چې دوی هماغه دولت دی هماغه کسان دي چې شل کاله مخکې و شل کاله مخکې چې طالبانو دوی په دغه نظر و چې ښځې به یا د کور یا د ګور او ښځې ټول په کور کې نه ولې کله چې په ورسته کې دې هغه خبرې جریان درلود نه دوی په دغه نتیجه و چې هغه دبره به بیان نه لري نو د ما په شمول البته ټولې ښځې ډېرې سختې د منتظرې وي چې په درېم د حمل به حداقل د ښوونځي بیرته پرانیستل کېږي او نجونې به بیرته خپل ښوونځیو ته ځي پوهنتونونو ته به ادامه ورکوي یا هم خپل هغه کاري فرصتونه چې پخوا درلودل هغې ته به ادامه ورکوي خو له بده مرغه چې دوی یو ځل بیا ثابته کړه چې نه موږ اصلا تغیر نه دی کړی او موږ هماغه پخواني کسان یو موږ اوس هم ښځو ته په هماغه سترګه ګورو هماغه سترګه چې موږ شل کاله پخوا ورته کتل او په همدغه نظر چې ښځې باید په کور کې وي نو له بده مرغه اوس په کلي توګه د ښځو نه ټول فرصتونه اخیستل شوي دي ښځې یو ځل بیا د کور ښځې شوي دي او دوی یوازې او یوازې هماغه د کور مسؤلیتونه چې پخوا یې ترسره کول هماغه ترسره کوي حال دا چې موږ وار تر بله دا ویلي چې یوه ټولنه بې د ښځو نه هېڅ امکان نه لري چې هغه پرمختګ کور ته ورسیږي ښځه د موږ په ټولنه کې تر نمایي هم ډېر ښځې وي نو کله چې په د یوې ټولنې نیم قشر موږ فالج کو آیا امکان لري چې موږ بیا هم خپل ټولنه حداقل هغه سیاله وګرځوو د نورو ګاونډیو هېوادونو سره نو لا بده مرغه چې اوس هم دا فرصت راغلی دی او د ښځو په کلي توګه دا فرصتونه لري خو ستل شوی دی
نرګس جانې مننه تاسو که په دې برخه کې موږ ته خبرې وکړي چې تاسو هم خپل دنده له لاسه ورکړه دغه ټوله پروسه که تاسو موږ ته تشریح کړئ که غواړئ چې په دې اړه باندې خبرې وکړي چې څه ډول تاسو ته وویل سول چې تاسو نور کار نسی کولای یا دا آیا داسې و چې تاسو خپل کار په دغه پریشو دی چې خپل په خپل خوښه باندې مودا کار پریشو یا کوم بل دلیل و چې یا بیره و یا کوم بل په یو بل خاطر باندې
بلکل خپل ځان کې را فایل کوم زه په پخوانی دولت کې زه د پوهنتون استاد وم د کالونو راهیسې د پوهنتون استاذۍ مې مخته بوله او هغه ماته تر ټولو مقدسه دنده وه تر ټولو ښه ماته دنده اولویت ماته هماغه دنده درلودله د دې تر څنګ زه په سیمه ییزو ارګانونو کې د نشراتو او د مطبوعاتو رئیسه وم نو دا هماغه وظیفه وه چې ما پخوا تر کلونه راهیسې ما ادامه درلودله او دغه شکل به ادامه درلودم ما ترسره کوله خو د نوي دولت د راتګ سره تاسو د هغې اعلامیې ولوستلې وامرویدلې چې دوی په مختلفو وختونو کې دوی خبرې کړې چې موږ ښځو ته اړتیا نه لرو زه البته تر ډېرې مودې پورې په کابل کې پاتې شوم خو اوس له بده مرغه چې بالاخره افغانستان مسافره شوم تر ډېره حده پورې موږ دې ته منتظر وو چې نه ګواکې دوی په موږ باندې غږ راکوي او موږ ته وایي چې نه موږ تاسو ته اړتیا لرو خو له اوله ورځ نه دوی دا اعلامیه په ډېره واضح توګه خپره کړه چې موږ په دفاتر کې نور ښځو ته اړتیا نه لرو یعنی دا چې زه د دفتر د تګ نه په کلي توګه منع شوم خو بیا هم ما دیتا زه سترګې په لاره وم چې ما به دا چې زه د پوهنتون هم استاد وم ما باندې به راکېږي چې راځه پوهنتون ته راځه ځکه هغه خو د ما پخوانۍ دنده وه مګر نه هغسې هم ونه شو تر ډېره وخته پورې یعنی تر درې څلورو میاشتو پورې د موږ په پوهنتون کې استادانو ښځینه استادانو هېڅ اتا حق نه درلودې چې هغوی د پوهنتون دروازې ته ولاړ شي یوازې نارینه استادان به تلل یو دوه میاشتې خو اس یعنی هېڅ شی هم نه و په پوهنتون کې پوهنتونونه ټول بند وو هېڅ شی هم نه و او کله چې ورو ورو شروع شول هغه هم اجازه یې داسې ورکړه چې یوازې او یوازې نارینه استادان به راځي په میاشت کې دوه ځلې دوی به فقط راځي اجري به امضا کوي او ښځینه استادان ته موږ هېڅ اړتیا نه لرو نو بیا هم موږ ورته منتظر وو چې ګواکې نن سبا نن او سبا به موږ باندې غږ راکړي چې تاسو راځئ خو د میاشت ریډي دوا درې دریمه میاشت ولا په دریمه میاشت کې څلورمه میاشت وا چې دوی ویل چې نه ځینې استادان د هم راځي په میاشت کې د یو ځل راځي هغه د هم خپل حجاب د مراد کوي حال دا چې حجاب د موږ ټولنې په خوا هم د موږ کافره ټولنه نه وه مسلمانه ټولنه وه ټول خپل حجاب درلود د موږ حجاب سره خپل دنده تاتلل هغه هم په هر صورت او هغه هم کله چې استادان خزینه استادان راځي باید په هیڅ صورت باندې سړي هغه ته ونه لیدل شي خو یعنی به نهایت زیات بندیزونه یې ښځو ته ولګول او هیڅ محصله دې ونه لیدل شي کله چې په پوهنتون کې نارینه استاد وي نارینه محصل وي په هغه وخت کې موږ باید نجونې ونه وینو نو دا هغه د سر نه البته په سر کې دوی دومره جدي نه ونیولې خو ورو تر بل لا هم جدي کړل او زمينه یې د ښځو لپاره لا زیقه کړله او دوی ته دوی مجبور کړی تر څو ښځې نور افغانستان یا د موږ هیواد هغه هیواد نه دی چې هغه ته ښځې ژوند وکولی شي او الای چې موږ دې ته مجبور کړی چې موږ هیواد پرېږدو نو دا زه خپل پلان د توګه خپل د فارم د تویل چې زله دغه شرایط سره مخامخ شم او بل اخر مجبور شم چې هیواد پرېږدم چې نه ما خپل خوانی دنده تر سره کولای نه زه په مکتب دفتر کې کار کولای شو او نه هم زه د فانتون د استاد په توګه ما خپل مسؤلیتونه ته درس ورکولای شو او در څنګه د ما هغه همکاران چې البته په ولایتي کچه د ما سره همکاران وو او د ما په مرکزی دفتر کې د ما سره همکاران یې فدې او هوی ته هم په مغه والا ورځ دی ویل چې موږ هیڅ خزه ته موږ اړتیا نه لرو البته تر اوسه پورې هم تاسو د شاهدانې او تاسو د وینې چې د موږ ځینې همکاران ټول په کور کې ناستې دي او یوازې نارینه دي یا نارینه هم چې فقط خپل یو انزا کوي کار نشته فقط دې په اونۍ کې یو ځلې ورځي یو لاسلیک کوي او بیرته ځي کور ته نو
لبا دمرغه چې موږ اوس دغه شرایط سره مخ یو مانه نرجس جان زبرت تاسو تر دم لمر سره د ټلیفون پر کا شپاتاسي اوریدونکو موږ د مخکښ شې ځخ پرونی دوهمه ملمنه نیلا مبارز صاحب هم لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی د مبارز صاحب مننه چې تاسو وخت وایستي مننه ملل جان بشیر
صاحب ډیر ډیر مننه د تاسو د بلنه ان شاء الله په خدمت کې مو ټول اوریدونکو ته زما سلامونه خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم
سلامت اوسې مبارزه بلکته تاسو چې معلومه ده په دې خبرونه کې نن د شوزو پرستونځ باندې خبرې کوو ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ په بیلابیلو برخو کې شوزو خپل داندې لاله سور کړې همدارز دنجونو تر شپږم ټولګي پورته په شونځي باندې بندیز ولګي چې تر اوسه پوري طالبان وایي چې دوی پر وټره باندې کار کوي او په دې طرحه کې لږ څه پرمختګ شوی دی خو دنجونو د شونځي د پرانستلو په اړه باندې تر اوسه لا اعلان د ټول خلک سترګې په لار دي مبارز صاحب زموږ د دې خبرونې دوهمه ملمنه زموږ سره نرګس مومند صاحب هم دلته موجوده ده دوی د خپل ژوند په اړه باندې خبرې وکړي په دې اړه یو کیسه وکړه چې دوی څنګه مجبور اسول چې خپل دند پرېږدي او افغانستان څخه د باندې ولارسي آیا تاسو په ورته وضعیت کې قرار لري تاسو د خپل شخصي هغه کومه کیسه که تاسو غواړئ چې وکړي لمر سره شریک کړئ چې څه ډول تاسو ارس واس چې خپل دند پرېږدي یا که تاسو اول سول چې نور تاسو دغه دند پر مخ نسی وړي
مننه بشیر صاحب د اوس هم په کابل کې ما او یعنی خپل ژوند په عادي شکل باندې په مخ بوزم مګر د کار په خپل باندې زما تاسو خبر یاست چې موقف می د خارج رتبه موقف وو او ما ته هیڅ کوم یعنی به نزاکتی یا خشونت دغه کارون اصلا نشو بلکې کله چې امارات راغله او لاس وقت پلاس کې واخستله یو څوک د ما د ټول وزیرانو په ځای یعنی معرفي شول او د ما په ځای هم اوس مولوی صاحب خالص معرفي ده چې عمومي رئیس د سریمیاشتې ټولنې څخه دی او دا نورمال او طبیعي خبره وه چې زه د دنده لرې کړی شم. مشکل هیڅ هم نه درلوده، اما په دغه درې ټکو باندې چې تاسو وایا چې یو د ثانوي مکاتبو د عمومي شکل باندې د کار د ښځو د کار په اکله باندې او سیاسي مشارکت په اکله باندې دا د ښځو نارینه دپاره یو رقم د مشکلات سته دي. په د کار په اکله باندې په صحي سکتور کې هیڅ کومه ستونزه نشته، ټول شفاخانې په هغه شکل باندې کار کوي، کلینیکونه پرانستي دي، ښځې او نارینه په هغه شکل چې ول اوس هم کار کوي. خوشبختانه چې په دې اکله په دې یعنی سکتور باندې مشکل په غیر د دې چې موږ اقتصادي مشکلات ډیر لرو په افغانستان کې او مثلا د درملو کمبود شته، د وسایلو کمبود شته، دا شیان شته دي، مګر ما په خپله لیدلی دی چې ښځینه او نارینه یو ځای کار کوي، اما معلومدار چې پخوام هم دغسې و اوس هم همدغسې ده چې د اسلامي چوکات لاندې دي، ښځې خپله حجاب مغز چې پخوا کوله اوس هم کوي، دغسې یعنی په دغه سکتور کې مشکل همدا اوس نه وینم. اما که چېرته دغه د مکتبونو مشکلات حل نسي د ثانوي، نو په راتلونکي کې د ښځو دپاره په دغه سکتور کې هم ډیر مشکلات رامنځته شي، او زه د ټولو چارواکو یعنی نظر په دغه اکله باندې غواړم چې د دوی توجه وغواړم او د دوی نه په ډېره درنښت غوښتنه وکړم چې دا ثانوي مکاتب ژر تر ژره خلاصې کړي، ځکه چې آینده د مونږ د دوی دغه دو ته ډېره یعنی ضرورت شته، نه یوازې په سکتور صحي کې، په ټولو سکتورونو کې د ښځو ځای نه شو کولای چې د نارینه له لارې نه یعنی پوره کړو. دا هېڅ کېدونکي نه دي، مثلا استادان دي، مثلا حتی په جیلونو کې، په هر چېرته دغسې ده. او مشکل متاسفانه چې موږ نه پوهېږو چې ولې دغسې کار شوي ده، تر اوسه پورې کومه واضح یعنی دلیل دلته وړاندې نه ده شوی. شفایي حکم د امیرالمؤمنین صاحب دی دغه ستوی ویلي دي، او البته همیش وعده کړي دي چې دغه ستونزې به حل سي. مثلا دوی وایي چې کوریکولم کې مشکل سته، که چېرته کوریکولم کې مشکل سته خو د نارینه او د پاره نه، د الکان د پاره خود باید دغه مشکل وي، نو دوه کوریکولمونه خو نشو کولای چې جوړه کو نارینه یو رقم درس وایي او ښځینه بل رقم. د مشارکت سیاسي خبره خو بالکل بیله ده، چې دا خو د ټولو لپاره مشکل ده چې تر اوسه پورې دغه په دغه څانګه باندې هیڅ کوم پیشرفت نه ده شوی. نو هیله مې دا ده چې انشاءالله تعالی ژر تر ژره اول خوب دغه مکتبونه خلاص شي. پرون تاسو مو واورېدله چې د ښځو د چارو ریاستونو ټول بند سول، یعنی تنقیص شوي دي په همدې شکل باندې په هر وزارت کې د جندر امریتونه ول چې هغه هم تنقیص شوي دي. نو دا د پالیسی خبره ده، او دغه پالیسی باید چې یعنی خزینه پکې لکه څنګه چې په اسلام په شریعت کې واضح ده، اټس کلمه ما نه دا لوستې یا اوریدلې چې خزینه د پاره په شری ډول باندې د زده کړې کومه ستونزه وي یا کومه بندیز وي. که چیرته مونږ پوهه کې چې مونږ وپوهېږو او د شریعت نه مونږ خپل لرو نوزو، وړاندیزونه مې دا و انشاءالله چې تاسو قناعت یعنی ور وګرځي.
مننه مبارز صاحب، تاسو شوټکو ته اشاره وکړه پر طالبانو باندې دغه انتقاد ستاسو دوی مسلکی کسان لدان دوی لري کړی دي، یا خلک اړ استلې دي چې په خپل دان دی پرېږدي او پر ځای باندې غیر مسلکی خلک راولستل دي، هغه خلک چې د منتقدینو په وینا طالبان دي او د طالبانو له ډلې سره تعلق لري او همدار از مسلکی نه دي د دوی په وینا. آیا دا ستونزه ستاسو په نظر باندې نه ده چې مسلکی کسان له خپلو دندو ګوښه کیږي او پر ځای باندې مولویان یا داس خلک چې یوازې په مدرسو کې څو کاله زده کړې کړي وي او مسلکی نه وي، دا د افغانستان راتلونکی په خطر کې نه اچوي ستاسو په نظر، یا داسې چې د مسلکی کسانو نه ګمارل د افغانستان لپاره څومره ستونزمن دی؟
معلومدار خبر است چې بغیر د تخنیکی او مسلکی کسانو خو د افغانستان وضعیت به بیخي خراب سي، یعنی په دې شکل باندې چې د پرمختګ او د فقر زدایی او د ټولو نه به لرې سو. اما څومره دغه کار سوی ده، آیا په سطح تخنیکی کې دغه کار سوی ده، آیا یوازې په سطح رهبری کې دغه کار سوی ده، دا معلومه نه ده. زه همیش کوښښ کوم چې خپل ناپلوي او ناپلتوب وساتم، او کوښښ کوم چې واقعا په شکل حقیقي باندې ځان پوه کړم چې آیا دغه کار سوی ده کنه.
بلې مبارز صاحب، تاسو د خالص صاحب په نوم باندې چا یادونه وکړه، آیا تاسو فکر کوئ چې هغه هم همدومره مسلکي دی لکه تاسو چې واست د سرې میاشتې لپاره؟
مولوی صاحب ډیر یعنی دانشمند شخص دی او تخنیکی د مونږ هم کارمندان ټول په خوا دوشته دي اوسه، یعنی په سیاسي کچه باندې چې د لوړ پوری دی، د وزیران دی، عمومي رئیسان، دا خو هغه خو بيخي بل خبره ده، دا خو سیاسي خبره ده. اما په سطح مسلکی کې ډاکټران، انجینران، دغه خلک شته دي په دولت کې، او دوی نشي کولای چې دغه خلک ایسته کی، ځکه چې دا مسلکی دي کنه.
ستاسو هدف دغه دی چې دغه د طالبانو حق دی چې هر څوک راولي او ورته دندې سپاري؟
زه دا نه وایم، زه وایم چې مشروعیت سیاسي باید چې جوړ شي دنه نه په افغانستان کې. واقعیت وایم درته، هر څه چې واقعیت دی هغه درته وایم. خه اوس حکومت معلومدار چې د امارت اسلامي پلاس کې دی، ملي مشروعیت تر اوسه پورې معلومه نه ده څه رقم کېږي، آیا لویه جرګه کېږي، آیا انتخابات کېږي، آیا الوعقد شورا کېږي، دا ټول نامعلوم دي. حکومت هم دا اوس یو سرپرست، یعنی دی تا ټول هغه چارواکي چې راغلي دي وزارتونو کې ټول سرپرست شکل باندې مقرر شوی دي، نو دا یو حالت گذار ده، دا باید حل شي. خلک په زنو توکو باندې چې اساسي دي معلومدار چې خبرې کوي او خپل نیوکې وړاندیزونه کوي، اما کله چې اصلي خبره سمه نسی بیا ټول دا نورې خبرې هم دغسې پاتې کیږي. که چیرته دغه حکومت خلک ووایا شورا ووایا دغه ملي مشروعیت چې ترلاسه کړل، دوی معلومدار چې کولی سي چې خپله چارواکي مقرر کړي او په دندو وګماري او مشکل حل کړي. پرون شپه د ایسایی یو معلومات یو ویونکی و چې په تلویزیون کې خبرې کولې، هغه وایي چې تر اوسه پورې ټول هغه کسان چې مقرر شوي دي په دننه په د دوی په اداره کې د کمیسیون اصلاحات اداري لخوا راغلي دي، خو کمیسیون خو پخوا هم همدغسې کار کوه، امتحان واخیستل د مسلکي خلکو دپاره. اما دغسې وایم، یعنی دا بیخي یوه خاصه وضعیت ده، چارواکي مسلکي باید چې په کار وګمارل سي او ورته زمينه مساعده سي. خصو د پاره باید چې وسی دا کار د کار زمينه مساعده زمونږ نظر هم دغه ده.
مننه.
او مکتب باید چې پرانستل شي، مشارکت سیاسي باید مشکل حل سي، چې څه رقم خلک یا ګروپونه کولای سي چې سیاسي مشارکت وکړي. دا ټول نامعلومه دي او تر اوسه پورې هیڅ کومه تصمیم نده نیوستی. فضل دو خدای امنیت لکس بهتر است. سوی ده اوسید یعنی کابل که خموگه ارش پا دازو و آوریدل او خلق به شهیدان سوال. خوشبختانه چی دا اوس بیخی کم است سوی ده و تقریبا بیخی بنده ده چی دا باید چی همیشه یاده که چی اوس ده وطن زوانان شهیدان کی گینه. البته کله کله ځینو ځایونو کې ځینو ولایتونو کې متاسفانه تر اوسه پورې هم غچ سته او هم جنگ سته چې انشاءالله تعالی به لرې شي. اما دغه سي اساسي ستونزې چې سته دي باید چې حل سي. او زما وړاندیز هم په دې درنښت سره دا ده چې انشاءالله تعالی امارات به دغه کار وکړي.
مننه مبارز صاحب. د امنیت په اړه باندې اوریدونکو زه غواړم چې اضافه وکړم چې د راپورونو له مخې اوس هم چاودنې کیږي په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان او مخکې چې نړیوالو ځواکونو به کله ناکله بمباری کولې. په وروستي پیښه کې موږ ولیدل چې د پاکستان په بمباری کې شاوخوا د راپورونو له مخې 30 انسانان ووژل سول په افغانستان کې. همداراز د نور پیښو چې د جنایي پیښو یادونه کیږي چې هغه یا کمی سوي دي یا مخ پر کمیدو دي. د چاودنو او د جګړې په اړه باندې باید وویل سي چې طالبانو چې کومې حمله کولې پر افغان ځواکونو باندې هغه درېدلې دي اوس، چې په نتیجه کې د تلفاتو شمیر شایي کم سوی وي. زه راځم خپلې دوهمې میلمنې نرګس مومند صاحب ته. نرګس جانې، تاسې د مبارز صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې طالبان باید یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي چې ټولو خلکو ته پکښې کې د ګډون اجازه وي، او په همدې طریقه باندې به طالبان مشروعیت ترلاسه کړي په افغانستان کې چې د خلکو استازیتوب وکړي. ستاسو په نظر باندې ښځو ته په دا ډول حکومت کې ځای ورکول څومره مهمه خبره ده؟
مننه آغلی بشیر. اول به زه د آغلی مبارز دغه وروستۍ خبرې چې زه دغه باندې اتکا وکړم د وروستۍ تاسو پوښتنې ته بیرته راځمه. آغلی مبارز وویلې چې دلته اوس بالکل امنیت دی او اوس هیڅ نوی هغه ستونزې چې پخوا وې هغه څه نشته. زه په دې نظر یم چې دا امنیت چې دی دا دوه ډوله دی، یو فزیکي امنیت دی او بل روحي امنیت دی. مونږ دا منو چې اوس په کابل کې هغه چاودنې نشته، ځکه پخوا هغه کسانو چې چاودنې کولې هغوی اوس په حکومت کې راغلي دي. هماغه ده چې زمینه ګاونډیو ته مساعده شوې ده. صحیح ده، دا امنیت شته، خو خلک په کلي توګه او تر ډېره حده په روحي فشار باندې، روحي فشار لاندې دي، روحي امنیت نه لري. دا نن هم زه خپل د اکثر نو همکارانو سره زه خبرې کوم، د ښځینه همکارانو سره، یوازې ښځینه سره نه، د نارینه همکارانو سره مې هم اوس د اکثر سره پاړي کوم. یعنی داسې کس نشته چې دوی په دغه وضعیت کې د روحي فشار سره نه مخامخ شوي. نو د مون مقصد د امنیت نه فقط فزیکی امنیت نه دی. اغلی مبارز ته بیا هم تکرار کوم چې اوس چاودنې نشته، که څه هم زه اوس هم دا نه منم چې چاودنې نشته. چاودنې شته، تاسو پرون ابل ورځ هم په خوست په کنر کې هغه څه ولیدل، خو له بعد مغه توپیر دا دی چې پخوا دغه کسانو خپله چاودنې کولې، او اوس چې کله دوی حکومت ته راغلي دي، دوی چې کله اوس رهبریت ته راغلي دي، معلومدار چې چاودنې کسان همدوغوی وو. دوی خپل اوس په راس کې قرار لري. هماغه ده چې زمینه ګاونډۍ ته مساعده کړې. نه زه دا اصلا نه منم چې امنیت شته. امنیت نشته، او روحي امنیت چې کله انسان ونه لري هغه ډېر خطرناک دی نسبت فزیکي امنیت ته. او بله خبر چې دی زه نه پیږم چې یو دا چې هغه خزه چې په کابل کې اوسېږي زخپل اوسېدلې ما زخپل تر ډیره هاده پر زشفق او میاشت په کابل کې پاتې شوم. ما ته د کابل وضعیت په ډیره ښه توګه او په ډیره واضح او په سري توګه ما ته معلوم دی چې هغلته ښځې څومره حق لري او ښځې څومره کولی شي خپل غږ پورته کړي، که واخه خپل غږ هم پورته کوي او غواړي چې خپل غږ راځي کی، مګر هغه خپل یو هغه په سر وایل کی او بیا هغه خپل د کورنۍ په خاطر خپل غږ نشي جګولای. نو موږ دغه مسائل سره کله کله مخامخ کیږو، هغه دې چې موږ ځین حقایق او نسترګې پټونه د ماهله داد چې حداقل چې کله موږ غږ جګو باید سم راځي کو. او دلته د مبارز خورې ویل چې یعنی یو ځل د خپل وایي چې غلطه دی خود چارو ریاستونه لا ماینځت لیدي، د جندر عملیاتونه لا ماینځت لیدي او د خزو وزارت به لا ماینځت لیدي او بیا بیرته ویل کیږي چې نه مونږ بیرته دایو دادی دادی. نو دا چې مثلا کې اوسنۍ حکومت وایي چې مونږ په طرحې باندې کار کوو یا مونږ ښځو ته حق ورکوو، نو دا څه ډول طرحه ده؟ دا څه ډول حقونه دي؟ اول دغه طرحه د دوی ما ته تشریح کړي چې دا څه ډول طرحه ده چې تاسو د هغې ورځ نه چې تاسو په دې حکومت کې تاسو برلاسه شوئ د همغې اولې ورځ نه تر دغه ننه پورې چې نهمه لسمه میاشت ده تاسو ورځ تر بله د ښځو لپاره بندیزونه ډېروئ، تاسو د ښځو وزارت له منځه یوړئ، تاسو د ښځو امنیتونه له منځه یوړئ، تاسو د ښځو ریاستونه له منځه یوړئ، تاسو د جنډر امنیتونه په وزارتو کې له منځه وړئ. نو کله چې تاسو دغه ټول کارونه یو قدم په بل پسې کوئ، نو موږ څه ډول امیدواره واوسو چې تاسو به ښځو ته په راتلونکي کې څه کوئ؟ تاسو د ښځو حقونه څنګه کوم ډول ورته تشریح کوئ؟ د ښځو حق د تاسو په دولت کې یعنې څه شی؟ دا هغه پوښتنې دي چې واقعا د مونږ نه یوازې د مونږ په ذهن کې بلکې نړیواله ورته ایرانه پاتې ده چې تاسو د ښځو حقونه تاسو خپله وایئ، تاسو خپله د اسلام پر بنا تاسو تشریح کوئ چې د ښځو حق په اسلام کې څه شی ورکړل شوی دی. اسلام کې یوازینی حق چې تر ټولو جګ مونږ ته راکړل شوی دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی. تاسو د مونږ نه د تعلیم او د تحصیل حق اخیستی دی. نو بیرته راځم د تاسو پوښتنې ته چې آیا امکان لري چې دغه دولت چې اوس طالبانو جوړ کړی دی په دې کې که د ښځو شتون ونه اوسي یا ښځو ځای ونه لري، آیا دا به یو پراخ بنسټه حکومت واوسي که ونه اوسي؟ مخکې مې هم دا خبره وکړه، بیا هم همدغې خبرې ته راځم. ښځې او نارینه دا دواړه داسې دي په یوه ټولنه کې لکه د یو موټر یو او بل دغه دوه ټایرونه غوندي. کله چې یو موټر یو طرف دغه پلی ونه لري، او آیا یو موټر کولی شي یو طرفه مخته ولاړ شي؟ نشي کولی. معلومدار چې موږ د موټر دواړو پلیو ته د دواړو ټایرونو ته اړتیا لرو تر څو یو موټر مخ په حرکت کړو، تر څو موږ وکولی شو چې موټر حرکت وکړي. نو دا بیرته راځو خپل د ټولنې سره موږ دې په تناسب ورکوو چې یوه ټولنه په هیڅ صورت مخ ته نشي تللی، هیڅ امکان نه لري چې یوه ټولنه مخ ته ولاړه شي کله چې په هغې ټولنه کې یوازې او یوازې نارینه اوسي او ښځې یوازې د کور اوسي، او دوی لګیا اوسي چې موږ ښځو باندې موږ د ښځو د طرحې لپاره کار کوو، موږ د ښځو د تعلیم په برخه کې کار کوو. صحیح دا یوه خبره ورسره باندېم چې دوی وایي چې موږ د ښځو موږ په طرحې باندې کار کوو چې دغه نجونې په کوم ډول باندې دوی ښوونځیو ته ولاړ شي. سمه ده، دې ته موږ لاس میاشت انتظار کړی دی، سم ده، دا لږ نور به هم موږ ورته انتظار وکړو. دا خبر صحیح ده. دغه پوښتنه چې دوی ما ته جواب راکړي چې دغه ښځینه او د کار په برخه کې دوی څه وایي، د ښځینه او د سیاست په برخه کې دوی څه نظر لري، آیا دوی ښځینه او طبیعته د کار زمینه مساعدولی شي، آیا هغه ښځې چې په پخواني دولت کې کار کوي هغوی څه وکړي؟ زه د دغه شاهده یم. ما داسې کسان درلودل موږ په ولایاتو کې، موږ په څلور دېرش ولایاتو کې موږ په یو دېرش ولایاتو کې ښځې معاونې نه درلودې. هر والي لپاره یوه معاونه ښځه ګمارل شوې چې د هغې تر لاس لاندې بېرته سلهاو نورو ښځو کار کوو. دا هغه کونډې ښځې وې، دا هغه ښځې وې چې دوی هېڅ نه اته تحصیل او تعلیم نه درلودو، دوی ته فقط د کار زمینه مساعده کړې وه. اوس ټولې هماغه ښځې په کور ناشتې دي، اوس ټول هغه ښځې یوازې په کور ناستې. دوی هېڅ سړی نه درلودي چې دوی ته پیسې وګټي، دوی د اولاد ایده د ماشوم ایده د کورنۍ خېټه ورډاتی کی اوس هغه څه چې په کور نه ستنه. آیا څوک شته چې دا هغه د مونږ واوري؟ آیا څوک شته چې دا واوري چې هغه ما سره اوس هغه څه دی اړیکې نیسي؟ قسم په خدای د ما کله چې دوی ماته دا یادونه کوي چې د ما هغه واوري.
بله اوس تاسو ژغسته مهرباني.
او اوس هم د ما سره هغه همکاران د ما سره اړیکې کوي، ما ته وایي چې رئیس صاحب په الله قسم چې زه د شپې ډوډۍ نه لرم. دوی هغه کسان دي چې لیسانس وي، دوی شپاړس کاله، دولس کاله، څوارلس کاله تحصیل کړی وي، دوی اوس مجبوري دي ګدایي وکړي ځکه دوی نارینه نه لري. دوی به یا کونډې وي، یا به پلارونه نه وو، یا به ورونه نه وو. موږ دغسې کارونه په ولایت کې ترسره کول، همدغې ښځو ته چې موږ فقط دغه ښځې راټولولې، خو اوس دا ټولې ښځې په کور ناستې دي. نو آیا تاسو کله چې دا طالب نیم ولس فلج کوي، آیا امکان لري چې دا به یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي؟ هیڅ امکان نه لري. زه بیا هم غږ کوم په ټولو باندې، هیله ده چې هغه شل کلن خپل پخوانی تاریخ مه تکراروئ، خدای ته وګورئ، خپل د همسایګانو سره سیال وګرځئ، راځئ شاوخوا ګاونډي هیوادونه وګورئ، وګورئ چې آیا په دې نړۍ کې، په دغه دومره مملکتونو کې، په دې دومره هیوادونو کې چې په نړۍ کې شته، آیا د افغانستان سیال اوس چې افغانستان دی واقعا د افغانستان سیالي څوک نشي کولای؟ افغانستان د مون هیواد له بعده مغه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې دوی د ښځې په نوم، د ښځې په نوم دوی حکومت کې دوی ورته اړتیا نه لري. د ښځو په نوم باندې دوی شرمېږي. اوس هم ښځې نشي کولای چې ښوونځی ته
ولاړ
شي. دا واقعا ډېر د تاسف ځای دی، او په هیڅ صورت نشي کولای چې په داسې شکل به د یو پراخ منصب حکومت رامنځته کړي.
مننه مبارز صاحب، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسو د نرګس جانې خبرې واورېدلې، څنګه ښځې کولای سي چې تر طالبانو پورې خپلې غوښتنې ورسوي؟ ښځو هڅې وکړې چې لاریونونه وکړي. ښځو موږ ته دا هم ویلي دي چې دوی هڅه کړې چې د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، خو طالبان ورته وخت نه ورکوي، او دوی شکایت کوي چې د دوی پر غوښتنو باندې غوږ نه نیول کېږي. ستاسو په نظر څنګه کېدای سي چې ښځې خپل ږغ تر طالبانو پورې ورسوي؟
مننه بشیر صاحب. اول دوات کې د مومن صاحب د خبرو په اړه باندې یو تبصره وکم. هغه دا چې فکر کوم چې ما خپل منظور په ښه شکل باندې ونه رسوي، یا غلط فهمي شورته، ځکه چې ما درې ټکي ویلي دي چې دوی په تفصیل سره ور باندې کار وکړي چې دا کار باید وسی. زما خپل خبره و چې مکتب ده مکتب تر اخره پورې تحصیل ما څو ځلې ویلې دي، دغه کابل نه ویلې دي. دویم د کار مسله ده چې باید ټولو ته، خزینه ته، نارینه ته، ټولو ته برابر سي، مسلکي ته برابر سي، او مشارکت سیاسي. مشارکت سیاسي معنا دا نه ده چې یو ګوند راسي او خپل خلک د امارات سره یعنی یو ائتلافي جوړ کړي، دا نه. خوځو د لپاره مشارکت سیاسي وایم. دا ټول خبرې ما کړې دي درې ټکو باندې. دا تفصيلات ورکړل غوند دا چې دوی ته معلومه سو چې زه سرچپه وایم، دغه څه نه ده. ما په حوال سر ویل دي چې دا درې ټکي مهم دي چې باید حل شي. دویم د امنیت پاکله باندې، امنیت فزیکی، منظور می امنیت فزیکی و بالکل امنیت بشری بیلدا چې ما خپل په دوه د افغانستان د بشری رپورت پاکله باندې، امنیت پاکله باندې عضوم، او د ډیر ښه شکل باندې هم پیګم، هم ریسرچ مې کړی دی. دا نسته د خپل کابل کې ما د روحي شکل واجه له کابله موږ ټوله مشکلات لرو. که دوی فکر کوي چې زه کوم یعنی چا د ما په کور کې کار کوي، متاسفانه چې زم هماغه سې ښځه یم چې د ما په کور کې څوک کار نه کوي، او زه اوس کار نه کوم. نو د خلکو نه جلا نه یم. پاتې سو ستاسو پوښتنه چې دا موږ سره قب کولای سو چې نننی چارواکو ته خپل غږ ورسو، متاسفانه چې موږ یوازې د رسنیو لاره نه کومه بوله امکانات نه لرو. ما خپل غوښتنه دي چې نه تنها امارت اسلامي سره بلکې د بورا لاین سره خبرې وکم. د 12 د نوومبر د کال 2021 کې ما د دوی نه اپوینټمنټ غوښتنه دي. کله راته راکه وبخې په دغه کیسه باندې ټول شریک دي، یوازې یعنی امارات نه ده. وضعیت اقتصادي بالکل خراب شوی ده او ډیر خلک خپل کارونه له لاسه ورکړي دي، خزینه هم خپل ځینې کارونه له لاسه ورکړي دي. امانت یوازې په دولت کې، یوازې په دولت کې کچیرته وشپیرو تقریبا خای چې 40,000 کسان په دولت کې خپل کار له لاسه ورکړي خزینه. نو خو معلومه دي 9,000 خزینه چارواکي په دولت کې معلومین یعنی د خزینه دي. او ټول شپیره د دولتي چارواکو په افغانستان کې تقریبا 140,000 دی. نو خپل باید چې په یعنی دا ټکي په پام کې ونیسو. اما یو مشکل په دې کې ده، مشکل اساسي په دې کې ده چې دا سیستماتیکیږي، دغه سه حذف د خزو. اوس یو خزه نشي کولای چې په یو وزارت کې ورسي، مثلا په اقتصادي برخو کې سکتور خصوصي کې هیڅ کومه ستونزه نسته خو زه د پاره چې خپل شرکت پرانیزي یا کار وکي. اول خو نشي کولای چې یو وزارت ته ورسي وزیر صاحب سره وګوري، دا خو حساسه کنه زه هم دا وایم. اما په شکل د څه وایم، یعنی ټول ټکي باید په پام کې ونیسي. د اول سر نه د سربند نه باید کارونه جوړ سي. سربند څه شي ده؟ یو مشارکت سیاسي، مشروعیت ملي یا ملي مشروعیت. دویم بین المللي مشروعیت، دا باید وسي. دویم د مکتب او تحصیلاتو د خوځو لپاره ډیره مهم ده ژر تر ژره خلاص شي. متاسفانه چې فکر کوم چې دوی په ماینس کې کوم مشکل سته چې موږ په خبر نه یو، په شکل باندې ځکه چې دوی نه دی ویلي. زه د امارات اسلامي ویان ده نه یم، زه یو خزم چې په کور کې ناست یم. د دوی که څوک وایي بهتره وایي چې دوی خپل یعنی جواب ورکړي. دا دویمه خبره او د کار په اړه باندې مې وویل چې په سیستماتیک شکل باندې موږ نه باید چې اسوس
مننه مبارز صاحب. مننه تاسو ستاسو د خبرو په تړاو باندې به د نرګس جان ستاسو څخه پوښتنه وکړم. مبارز صاحب وویل چې نړیوال هم پر افغان شذو باندې په یو شکل باندې غوږ نه نیسي. په داسې حالاتو کې چې نړیوال هم د افغان شذو او خبرې تنور غوږ نه نیسي او خپل حکومت په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د دوی غشتنو ته نکښینی چې د دوی شذو आवाज واوري او ورسره کښینی چې دوی څه شکایت لري، دا د افغانستان راتلونکي څومره په زیان ګڼي تاسو؟
په لومړي سر کې به زه د اغلې مبارز پخوانی خبرې ته یو ځل بیا هم راشم. زه البته په پوره درنښت سره، ځکه اغلې مبارز او دې ته ورته نورې کسانې چې دوی په خارج رتبه بستونه کې دوی کار کړی دی او مشرانې ښځې دي، موږ ورته ډېر درنښت لرو. او واقعا د پخواني دولت کې کار کړی دی، زحمت یې ویستلی دی او اوس دا چې ټول په کور کار کې ناستې دي، تاسف په دې هغه کسانو باندې چې اوس د دولت لیډ کوي، رهبري مختبیایي او دومره قدرونه ورسره اوس هم د هغه قدرونه دوی په کور کې نولی دي. نو واقعا ډېر د تاسف او د خواشنۍ ځای دی چې داسې قدرونه دوی په کور کې نولی دي. راځو تاسو پوښتنې ته چې واقعا یعنی لبا د مرغزه وایم چې زه په داسې شکل یعنی چې افغانستان بیا هم پریښودل شي او نړیوال هم غږ نه ورته کوي. له بده مرغه البته ووایم چې هغه پاملرنه چې په لومړی سر کې یعنی د 15 اگست نه وروسته هغه پاملرنه چې د نړیوالو هغه وخت کې کابل افغانستان ته وه اوس ډیره کمه شوې ده. او تر ټولو عمده ترینه خبره په افغانستان کې د ښځو حقونه دي، تر ټولو بشري حقونه دي چې دلته نه یوازې ښځو بلکې ډیرو نورو هم نارینه هم له عین همدغه مشکلاتو سره مخامخ دي، خو نیمه ټولنه فالجه ده چې هغه په لومړي سر کې ښځه راځي. نو که په داسې شکل باندې ادامه ولري او دوی د افغانستان او د خلکو غږ وانه وري، نو افغانستان به د مونږ هېواد په لباده مرغه یو ځل بیا پخوانی تاریخ پکې تکرار شي او یو ځل بیا نه یوازې خپل شاوخوا ته بلکې نړۍ ته به ګواښ وګرځي. نو د ما هیله دا ده چې نړۍ د افغانستان د خلکو غږ واوري، د مونږ غږ دې واوسي او تر څو مونږ وکولای شو چې یو ځل بیا هدي اقل خپل هغه ابتدایي ازادي ترلاسه کړل شو.
مننه مبارز صاحب، تاسو په څه بده پښتنه وکړم چې په اوسنی وضعیت کې په دا ډول حالاتو کې چې ټول افغانان وایي چې تقریبا افغانان په دې نظر دي چې ټول شموله حکومت نسته په افغانستان کې، د افغانستان راتلونکي تاسو څه ډول ویني؟ په ځانګړې توګه د شذو راتلونکي په داسې حال کې چې نجونې هم نسی کولای چې تر شپږم ټولګي پورته وشونځي ته ولاړ شي.
کته سیم دغه سه پاتې سی خو متاسفانه چې دا راتلونکي به بالکل تاریک او د یعنی د افغانستان د ویجاړولو یعنی دلیل بسی مونږه شروع کړل چې لکه جوړه کو افغانستان متاسفانه فساد واقعي و چې غټه لانجه وه د امراتی ته سوې ده خوشبختانه. اما که چېرته دغسې چلند وسي خو معلومه خبره چې د افغانستان آینده بیخي تاریکه ده، او کله چې بېسوادي کله چې دا دغسې یعنی وضعیت پالیسي کېږي معلوم دار چې امنیت هم خرابېږي، خلک چې سواد ونه لري، مینده چه سوادونه لده، چه رقم اولادونه تربیه کی، چه رقم تداوید خپل زانو کی، چه رقم در طول معلومه ده بیخی. مشکل اساسی ام داده چه باید داغا طول شمول زما پر نظر داغا نده چه آغا کسان چه لستونه ورکی او طالبان نونه غواړي چه داسو داغا لستونه و منه او دا بیا یعنی حکومت فراگیر و دغسی و اغسی جوری که متاسفانه از ورسره موافقه نلرم. مونگا حکومت وحدت ملی درلوده، زخپل پا ورپوری جلسو که کلا کلا حاضره و ما نیمایی حکومت دبل طرف د حکومت څخه په تکار کې و هر ورځ. که چیرته دغسې حکومت غواړئ